اوریدونکو د نن ورځې د مشالې ډیو فورستای خبري غړي کې د خپل قربا اسره الله مومن سلامونه ومني. وخت ورځې 15 بجې شوی. نن د اتوار ورځ د 2015 کال د اگست میاشتې 9 نیټه ده. په دې غړي کې به لومړی تاسو ته خبرونه دروو، له هغې وروسته یو شمېر رپورټونه لرو، او په وروستۍ نیمایي کې به نړیوالو او کورنۍ ورځپاڼو ته کتنه هم وي. خو لومړی ورځو بشیر ګواخ ته چې تاسو د سر تازه خبرونه وړاندې کړي.
پنجاب کې پر ګڼو ماشومانو د جنسي تیری د کیسونو مخې ته راتګ وروسته پولیس وایي چې شپږ کسان یې نیولي دي. افغان حکومت طالبان سره د مذاکراتو د پیلولو نوي کوششونه پیل کړي دي. عراقي وزیر اعظم د مرستیال وزیر اعظمانو او مرستیال ولسمشرانو د چوکۍ او دندو د ختمولو وړاندیز کړی دی. د خبرونو تفصیل. د پنجاب پولیس وایي دغلته د قصور په حسین والا کلی کې د 21 کسانو له یوې ډلې لخوا پر ماشومانو د جنسي تیری د پیښو رامخته کېدو وروسته دوی شپږ کسان نیولي او د باقي پاتو 15 د نیولو په هڅه کې دي. د قصور سیمې د پولیسو مشر رائے بابر سعید پرون خبرلاند وویل چې مطبوعات دا کیسونه 280 ښیي، خو په اصل کې د جنسي تیریو د شو پیښو شمېره وده. دغه په خبره د ټولو ملزمانو خلاف به قانوني کاروایی کیږي. بلخوا د پنجاب صوبې داخله وزیر شجاع خانزاده ویلی دی چې له 10 کلونو راهیسې دغه سیمه کې پر ماشومانو سره زیاتی کیدلو خو چاته یې پته نه و. په خیبر پختونخوا کې له قدرتي افتونو سره د مبارزې صوبایي اداره یا پیډیمه وایي په صوبه کې روانو بارانونو سیلابونو کې د مړو شو کسانو شمیر شپږ اتیاو ته رسېدلی دی. د دې ادارې په خبره په ټول ملک کې د بارانونو سیلابونو له وجې 190 کسان مړه شوي دي. د پیډیمه ویان لطیف الرحمن نن مشال ریډیو ته ویل چې له یوې میاشتې راهیسې شروع بارانونو سیلابونو تر ټولو ډېر زیان په چترال کې اړولی او 15 کسان یې وژلي دي. اسلام آباد کې د افغانستان سفیر جانان موسازی د افغان طالبان سره د خبرو د بیا شروع کولو لړ کې پرون د جامع حقانیه مشر مولانا سمیع الحق سره په اکوړه خټک کې ملاقات کړی دی. د سمیع الحق ویان مولانا یوسف شاه نن مشال ریډیو ته وویل چې افغان حکومت له سمیع الحق غوښتي چې د طالبانو او هغوی ترمنځ د مذاکراتو منځګړیتوب وکړي.
مولانا صاحب دغه مینا ورته وکړه چې اوس فلحال هغوی ته لږ موقع ورکړي چې هغه خپل صفونه منظم کی مجھے بھی ان شاء اللہ منگا اگے ذرا خبر رکھوں. علماء و طلباء افغانستان اور پاکستان نے مولانا سے احترام کرائے تھا اور اس میں ان شاء اللہ کی مولانا سے بھی میدان کا یہ خبر کرا دی داخل احترام کرے جی. مولانا سے شرم تو طالبان و ملاقات ہوا تھا دوسری روز مکہ کے جائے کہ دیر مسلمان برابری اور مغرب مولانا سے سر لی کے لوگ کرو.
بلخوا پاکستان کې افغان سفیر جانان موسازی پر خپل ټوئیټر پاڼه لیکلی چې هغه له سمیع الحق د منځګړتوب لپاره نه بلکې د سولې لپاره د غږ اوچتولو غوښتنه کړې. د افغانستان د کونړ والی وایي په تیرو څو ورځو کې د پاکستان له لورې ډیورنډ کرښې سره نږدې د دغه ولایت په ځینو ولسوالیو تر 40 ډېر راکټونه ویشتل شوي دي. وحیدالله کلمزی پرون خبریالانو ته وویل چې دانګام ناړۍ او سرکاڼو ولسوالیو کې د پاکستاني پوځ د راکټونو له کبله خلک خپل کورونو پریښودو ته اړ شوي دي. کلمزی په همدې حال کې د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې افغان امنیتي ځواکونه دا وړتیا لري چې خپل هیواد له پردیو وساتي، خو د هغه په خبره غواړي چې دې مسلې ته یو ډیپلوماتیک حل راووزي. پاکستان تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. افغان چارواکي وایي د کندوز په خان آباد ولسوالۍ کې پرون مازګر شوي حمله کې 9 تنه وژل شوي او 19 تنه ټپیان دي. د خان آباد ولسوالۍ ولسوال حیات الله ازادي رډیو ته نن وویل چې د ځانمرګ برید په بندر شوراب سیمه کې د غیر مسؤولو وسلوالو پر قمندان شوی چې د قمندان قدیر په ګډون 25 تنه غیر مسؤول وسلوال او 4 ملکي وګړي پکې وژل شوي دي. طالبانو د دې حملې ذمواري منلی نه. په کابل کې د اگست 2 نیټې په بریدونو کې د 15 نورو کسانو د وژنې خبر تایید شوی چې د سره د وژل شو کسانو شمیر 150 ته ورسید. په دغه بریدونو کې نږدې 300 کسان ټپیان شوي هم دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یوناما په جلا جلا خبر پاڼو کې د حکومت پر مخالفو وسلوالو غږ کړی چې له تاوتریخوالي لاس واخلي. په همدې حال کې د هندوستان وزیر اعظم نریندرا مودي هم دا پیښې په کلکه غندلې او په کابل کې د تېرې ورځې پرله پسې ودونه د کرکې وړ بللی دي. تاسو خبرونه له مشال ریډیو اورئ. د خلکو لخوا تیرو څو هفتو مظاهرو وروسته د عراق وزیر اعظم د لویو اصلاحاتو کولو وړاندیز کړی دی. نن پر خپل فیسبوک پاڼه حیدر الابادی وړاندیز کړی چې د لګښتونو یا خرچو د کمولو او درغلیو د ختمولو لپاره دی د مرستیال ولسمشرانو او مرستیال وزیر اعظمانو دندې او پوستونه له منځه یوسي. عراق درې مرستیال ولسمشران او درې مرستیال وزیر اعظمان لري. د ابادی سیاسي رقیب او پخوانی وزیر اعظم نور المالکی دا مهال د عراق مرستیال ولسمشر دی. د دې میاشتې په لومړیو کې د انرژۍ چارو لپاره مرستیال وزیر اعظم بها الاراجی تور لګولی و چې له 2004 کال څخه تر 2014 کال پورې د نور المالکی حکومت د تیلو د ګټې او نړیوالو مرستو $1 ټریلیون ضایع کړی دی. د اوکراین په ختیځ ښار دونیتس کې د شپې مهال د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د ځانګړي څارونکي مشن یا ماموریت څلور ګاډۍ له منځه وړل شوې دي. یاد سازمان نن پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې دغه موټرونو ته په دونیتس سیمه کې د شپې لخوا اور اچول شوی. د دوی په وینا د دې پیښې په اړه به نور معلومات وروسته خپاره کړي. دوی د جمعې په ورځ د دونیتسک د هوایي میدان شاوخوا له اورمند څخه د زیاتو شویو سرغړونو راپور ورکړی و. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان دغه مشن دنده لري چې د فروری میاشت کې شوي د اوکراین د حکومت او د روس پلوه جلا غوښتونکو ترمنځ د منسک د اوربند یا جنګمندۍ د موافقې د عملي کېدو څارنه وکړي. دا و تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
اوردونکو خبرونه مو له مشال ریډیو اوردل چې بشیر ګواخ وړاندې کول. تاسو د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو .com هم اوریدئ شئ.
په دې غړي کې باورې د پاکستان پنجاب صوبې په قصور خار کې په یو شمېر کمور ماشومانو د شوو جنسي تیریو رپورټونه دي. په پاکستان کې د بارانو سیلابونو له وجې د مړو شوو کسانو شمېره 109 ته رسېدلې. د موسمیاتو محکمې د راتلونکو څو ورځو پورې د نور باران د ورېدو ویلې دي.
مانسون کم سیزن چې دا سپتمبر اولنې هفته پورې دا روان وي. کم جنوبی خیبر پختونخوا میرانشاه وزیرستان پاراچنار هلته بارانونه درمیانی درجه یا لاغې نه لږ سیوا شي.
حقانی مدرسې منتظمین وایي د افغان حکومت په غوښتنه کېدای شي د دې مدرسې مشر مولانا سمیع الحق د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د مذاکراتو منځګړیتوب وکړي. خو یو کارپوه وایي
افغانستان حکومت پاکستان حکومت ہم رول
او په خیبر پختونخوا کې د بجلی لوډ شیډنګ ضد مظاهرې شوي. د بنو اوسیدونکو شمالي وزیرستان کډوال د بجلی لوډ شیډنګ نه سر ټکوي.
انتها گرمی دو چې داس بیا په زندگی شمونه دلیلې
خمه ولا خدا سه دی چې دتی خو لکه ویور تا چنی ولی
پرینا سدان بجلی نشته چې
دی به سخت تکلیف تا
چاته جوړو کو بغیر د الله نه همیش بل سکستانه وته.
نور هم یو شمیر بوتون لرو لمشال د سوس.
اوس د خبرونه لومړی رپورت اردن کو څنګه تاسو په خبرونه کې هم وردل چې د پنجاب په قصور خار کې په ماشومانو د جنسي تیری انکشاف شوی دی. د راپورونو لمخې د 209 ډیرو ماشومانو باندې جنسي تیری شوی او بیا د هغوی ویډیوګانې هم جوړ کړل شوی دي. خو پولیس چارواکي وایي د ماشومانو شمیره دومره ډیره نه ده. تفصیل له اسلام آباد ریاض موسی خیر لا کوي.
د قصور پولیسو مشر یا ډی پی او رائے بابر سعید وینا ده چې په میډیا خپاره شوی بیانونه او د کیسونو شمیره غلطه ده او یوازې و کیسونه مخې ته راغلي.
بتایا جا رہے ہیں ریئرنگ فرام 280 او 284.
ویل کیږي چې 200 اتیا 204 اتیا کیسونه شوی دي. داسې څه قسمه ثبوتونه تر اوسه مخې ته نه دی راغلي او نه چا دومره شکایت کړی دی. یوازې و درخواستونه تر اوسه پولیس ته راغلي دي او په هغه مقدمه درج کړی دي.
7 کمپلینټ have come forward police.
بل طرف ته د پنجاب داخله وزیر شجاع خانزاده دا یو بد او شرمناکه پیخه ګرځولې او وای هر حال کې وا د دې ملزمانو ته سزا ورکول شي. موږ ته چې څومره معلومات دي د لسو کالو راسه دا کار روان دی او چاته پته نشته. خو تاسو ته معلومه ده چې دا کارونه ډیر پټ کیږي. حکومت د دې د پلټنو حکم ورکړی او پلټنې روانې دي چې د دې صحیح تعداد څومره دی او دا څه چل شوی دی. نو د دې هر څه پلټنې تن روانی دی. بل طرف تا یوی خبری غونډه تا د خطاب دوران د شیخو پورا پولیسو مشر یا آر پی او شهزاد سلطان اوی چې دا ټوله مسله د دوو ډلو ترمنځ د ځمکې په سر ده. دې ځای کې سرکاري ځمکه وه تقریبا 19 ایکړه د اریګیشن محکمې. دا ځای به د ټولو خلکو په شریکه استعمالولو او ماشومانو به پکې لوبې کولې. هغه په 2010 کې حکومت خرڅ کړو نو ځکه دویمې ډلې د دې واپس کولو دپاره دا قسمه بیانونه او خبرې شروع کړې، ځکه چې اول به دا ټول ځمکه د کلیوالو استعمالوله. د آر پی او وینا وه چې ټوله معامله کې 21 کسانو نومونه مخې ته راغلي چې پکې شپږ نیول شوي دي او باقي 15 په ضمانت دي، د کومو دپاره چې عدالت سره رابطه شوې ده چې د دوی ضمانتونه منسوخ کړي او دوی هم ونیول شي. ریاض موساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو خبرونه ته اغواګستی زو اسلام آباد ته. په خبر پختونخوا کې له قدرتي پدونو سره د مبارزې صوبه اداره یا پیری می وای چې په صوبه کې روانو بارانونو او سیلابونو کې د مړو شو کسانو شمیره یو سل چې په صوبه کې د روانو بارانونو سیلابونو له امله د مړو شو کسانو شمیره شپږ اتیا ته رسیدلې ده او اوه اویا کسان جوبل شوي دي. چارواکي وایي د سیلابونو له وجې تر ټولو زیات چترال ضلعه اغېزمنه شوې ده. نور تفصیل اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال احمد الله راکوي.
د پی ڈی ایم ای یو چارواکي ریاض خان مشال ریډیو ته وویل چې بارانونو او سیلابونو له وجې په صوبه کې د ټولو زیات په چترال ضلعه کې 15 کسان مړه شوي دي. په کرک کې 11، په بردیر کې 9، په پیښور کې 9، او په کوهاټ او شانګله کې 15 کسان مړه شوي دي. د نوموړي په وینا چې بارانونو او سیلابونو په خیبر پختونخوا کې 499 کورونو ته په مکمله توګه او 2925 کورونو ته په جزئي توګه نقصان رسولی دی. بلخوا په ملک کې د بارانونو په حق لا د موسمیات تو محکمې چارواکی محمد ریاض وینا ده چې په قبایلی سیمو خیبر پختونخوا، پنجاب او پاکستان د انتظام لاندې کشمیر په مختلفو برخو کې به د راتلونکي دریو نه تر څلور ورځو پورې دمې دمې سره بارانونه وریږي.
مانسون کم سیزن چې دا سپتمبر اولنې هفتې پورې دا روان وي. کم جنوبي خیبر پختونخوا، میرانشاه، وزیرستان، پاراچنار، هلته بارانونه درمیانی درجه یا لږ نه لږ سیواش، نور زیات تر علاقو کې جو لایټ ماډریټ قسم باران کېدی شي. دا شان کشمیر
د محمد ریاض په وینا چې د خیبر پختونخوا په مختلفو سیندونو، خوړونو او نیرونو کې د اوبو کچا تر ډیره حده کمه شوې ده او په سیند دریاب کې د ګدو، سکر او کوټری بیراجونو په مقام د اوچتې درجې سیلاب دی. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو خبرونه ته غوښتي. د حقانی مدرسې منتظمین وایي د افغان حکومت په غوښتنه کې د شیر د مدرسې مشر مولانا سمیع الحق د طالبان او افغان حکومت ترمنځ د مذاکراتو منځګړیتوب وکړي. دا خبره تر هغې وروسته کیږي چې اسلام آباد کې د افغانستان سفیر د مولانا سمیع الحق سره پر ملاقات کړی دی. یاد وی چې د مولا عمر په شان د طالبانو وسنې مشر مولا اختر محمد منصور هم د پاکستان په دغه حقانیه مدرسې کې زده کړې کړې دي او دغه تا چارواکي وایي چې له همدغې وجې مولانا سمیع الحق یو مهم رول لوبولی شي. تفصیل د بشیر غواخ په دې رپورت کې ورو.
د خیبر پختونخوا په اکوړی کې د حقانیه مدرسې بیان وایي افغان حکومت ری غوښتي چې د دوی مشر مولانا سمیع الحق د طالبانو او افغان چارواکو ترمنځ د خبرو ماته شوې لړۍ جوړه او په مذاکراتو کې د مرکچی رول ولوبي. د مولانا سمیع الحق ویان مولانا یوسف شانن مشال ریډیو ته ویل چې پرون اسلام آباد کې افغان سفیر جانان موسازی اکوړی ته ورغلی وو. د څلور غنټو په ملاقات کې د افغان ولسمشر اشرف غنی دا پیغام ورته رسولی دی. مولانا یوسف شاوی مولانا سمیع الحق به د افغان حکومت او د ملا اختر محمد منصور د ډلې سره چې د طالبانو د تحریک ډیره برخه تر لاس لاندې ده مذاکراتو ته لار هواره کړي.
افغانستان په پاکستان کې حکومتونه بخل بخل رول او کردار ادا کوي، خو په دې کې زیات کردار علما کرام ادا کولای شي. مولانا صاحب څنګه د ټول علما او استادانو څخه هغه موږ دا توقع ده چې هغه به دې کې رول ادا کړي. هغه خو دغه خواهش چې دا مذاکرات موږ د طالبانو سره جاری ساتو.
بلخوا اسلام آباد کې افغان سفیر جانان موسازی پر خپل ټویټر پاڼه ویلي چې هغه له مولانا سمیع الحق څخه د مذاکراتو د منځګړتوب نه بلکې د یو عالم په حیث د سولې لپاره د غږ پورته کولو غوښتنه کړې وه. یاد دی چې د طالبانو د نوي مشر ملا اختر محمد منصور په شمول ګڼ نور مشران طالبان له حقانی مدرسې فارغ دي. ملا منصور دوه هفتې مخکې ځان د ملا محمد عمر پر ځای نوی مشر اعلان کړ. ملا عمر خواوشا دوه کاله وړاندې مړ شوی چې طالبانو یې دوه هفتې وړاندې مرګ تایید کړ. تر هغې وروسته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو شروع کړې لړۍ قطع شوه. مولانا یوسف شاه مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې د دوی مشر مولانا سمیع الحق څو ورځې مخکې د افغان طالبانو د یوې ډلې سره ملاقات کړی و او افغان سفیر ته یې ویلي دي چې طالبانو ته د خبرو د دوباره شروع کولو لپاره لږ وخت ورکړي.
مولانا صاحب دغه ورته وي چې په دې وخت کې خو طالبان د صدمې په حالت کې وي، د پریشانۍ په حالت کې وي. د هغوی مشر ملا محمود عمر رفال شوی ده، د هغې په وجه سره هغه خپل سفینه منظم کولو کې لګیا دي. نو که تاسو هغې ته لږ مهلت ورکړي او ورسره ورسره د هغې جایزې مطالبې هم جایز شرایط هم تاسو عمر.
مولانا سمیع الحق ځان ته له دې قبله د طالبانو پلار وایي چې ډېر طالب مشرانو د هغه په حقانی مدرسه کې زده کړې کړي دي. د طالبانو پر چارو ژور نظر لرونکي څېړونکي رحیم الله یوسفزی وایي د طالبانو جګړه یوه لویه سیاسي مسله ده چې پاکستان پکې اغیزمن منځګړتوب کولی شي، خو سمیع الحق نه.
شخصي کار نه دی، افغانستان حکومت په پاکستان حکومت پکې هم یو رول لوبوي او پاکستان حکومت طالبان مذاکرات میں سرا اوسی دی او سم کوشش کی چې دا خبرې بیا شروع شي. زه فکر نه کوم چې افغان طالبان دا د مولانا سمیع الحق په وینا باندې د بل پاکستانی عالم دین یا سیاسي شخصیت په وینا باندې خپل چې دینو نظر نه تیر شي او هغه به یا به جنگ ودري یا به ټکبندي وکړي یا به روغه جوړه وکړي.
د یادونې دا چې د ملا عمر د مرګ تر تایید او ملا اختر محمد منصور د نوي مشر کېدو تر اعلان وروسته په طالبانو کې د مشرولۍ پر سر اختلافات رامنځته شوي دي.
د مشر ډیو خبرونه ته غوښتي د کابل د روسي خونړۍ حمله د غندنې په ترڅ کې امریکای بیا د یو باثبات امن لرونکي او سوکال افغانستان ته د رسیدو په هدف کې د افغانستان حکومت ته د ملاتړ ډاډ ورکړ. د افغانستان د علماو سراسري شورا هم د کابل د شاه شهید پیښه په کلکو ټکو غندلې او هغه د اسلام او د افغانستان د فرهنګي ارزښتونو خلاف عمل بللې دي. د کابل خونړیو حملو د کابل خاریان اهم ډیر په غوسه کړي او د دغو پیښو له قربانیانو سره د خواخوږي په ترڅ کې ټپیانو ته وینه ورکوي. نور تفصیل د نوریاس نوري په دې رپورټ کې.
د امریکا متحده ایالاتونو د کابل د خونړیو حملو د غندنې ترڅنګ چې په نتیجه کې شاوخوا 50 تنه ووژل شول د افغانستان له خلکو او حکومت سره خواخوږي څرګنده کړې ده. کابل د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې او د دې ډلې د نوي مشر د ټاکنې له اعلان وروسته د جمعې په ورځ د درې خونړیو حملو شاهد و چې پکې په سلګونو کسان ټپیان شول. سپینې ماڼۍ د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې د امریکا د ملي امنیت سلاحکار سوسن رایس له افغان ولسمشر اشرف غنی سره خبرې وکړې او د کورنیو چارو د وزارت مرستیالې لیزا موناکو هم د ملي امنیت له سلاحکار حنیف اتمر سره خبرې وکړې او په حملو کې د وژل شوو کسانو او ټپیانو له امله یې د امریکا د خلکو ژور خواخوږي څرګنده کړه. خبر پانه زیاتوي چې د امریکا متحده ایالات او زموږ نړیوال شریکان دي او باثبات امن لرونکي او سوکاله افغانستان هدف ته پر رسیدو کې د افغانستان د ملي یووالي له حکومت سره په هڅو کې همکاري ته ژمن دي. د ملي یووالي د حکومت دواړه مشران د کابل د شاه شهید په سیمه کې د حملې ځای ته ولاړل. د قربانیانو له کورنیو سره یې خپله خواخوږي څرګنده کړه او له زیانمن شوو سره د مرستې تر څنګ ژمنه وکړه چې دغې حملې عاملین به د قانون منګولو ته راکاږي. دا په کابل کې د دریو حملو تر ټولو خونړۍ حمله و چې ډېر مرګ ژوبلې ملکیانو ته رسولې ده. د دوه نورو حملو خلاف چې یوه د پولیسو د اکاډمۍ مخې ته او بله د قصبې په سیمه کې د ایتلافي ځواکونو پر یوه مرکز وشوه، طالبانو یې مسؤلیت په غاړه اخیستی. د دغې حملې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. طالبانو هم ویلي چې په دې اړه چې دغه حمله چا کړې څېړنه کوي. له دې مخکې د ډېرو هغو حملو له مسؤلیت اخیستو څخه طالبانو ډډه کړې چې په نتیجه کې ډېر تلفات ملکیانو ته رسېدلي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یو نامه په افغانستان کې د ملکي تلفاتو په اړه په وروستي راپور کې ویلي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په نسبت ملکي تلفات 1% زیات شوي چې د شاوخوا 1% مسؤول یې وسلوال طالبان او نورې وسلوالې ډلې بلل شوي دي. د کابل د خونړیو حملو په اړه په کابل کې د امریکا سفارت هم د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره د دغو حملو د غندنې ترڅنګ ویلي چې طالبانو په دغو حملو سره یو ځل بیا وښوده چې د ملکي افغانانو ژوند ورته مهم نه دی. د کابل خونړیو حملو د کابل ښاریان هم ډیر په غوسه کړی دی. د مدني ټولنو غړو د دې ترڅنګ چې د دولت د وسلوالو مخالفینو دغه اعمال غندلي او د هغو په وړاندې کرکه څرګنده کړې، له قربانیانو سره د خواخوږۍ څرګندولو په ترڅ کې د شنبې په ورځ د ټپیانو د درملنې لپاره وینه ورکړه. د مدني ټولنو یو غړي وویل
مونږ غواړو وینه ورکړو، له دې سره به له یوه لوري د دې پېښې له ټپیانو سره مرسته وکړو او بل لور ته به په سیمه کې مدني فعالیت دود کړو. له دې سره به خلک زموږ همدردي، یووالی او زړسوی وویني.
مدني ټولنو ویلي چې نن به هم ټپیانو ته د وینې ورکولو لړۍ دوام وکړي. په کابل کې د امریکا سفارت ویلي چې دغه ډول اعمال هیڅ نشي توجیه کېدای او یو ځل بیا له طالبانو او نورو وسلوالو ډلو غوښتنه کړې چې له جګړو لاس واخلي. د افغانستان د علماو سرتاسري شورا هم د کابل د شاه شهید پیښه په کلکو ټکو غندلې او هغه د اسلام د دین او د افغانستان د فرهنګي ارزښتونو خلاف یو عمل بللی دی. دغه شورا د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره د شاه شهید پیښه د دین او وطن د دښمنانو یو تر ټولو ناوړه جنایت بللی چې په وینا یې له جنګي یا مذهبي پلوه هیڅ نشي توجیه کېدای.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال رادیو خبرونه ته غوږیستی اوریدونکو، د روانې میاشتې په لسمه یعنی سبا به د باړې ملک دین خیلو قبیلې کډوال خپل سیمو ته ستنېدل پیل کړي. د اف ډی ایم لخوا اعلان شوی چې دغه کډوالو ته به د موبایل سیم د لارې لزره او بیا د بینک ای ټی ایم کارت په واسطه 15000 روپۍ هم ورکول کیږي. د کډوال کبیر ته خپل کورون ته ولاړ شي نو لکه مو ممکنه ستوند سره مخ کیدې شي. په ریړه د خپل خبرجال شان واسترګزی دا رپورټ اورو.
د روان میاشتې په لسمه نیټه به د خیبر ایانسی د باړی ملک دین خیلو قبیله واپس کورونو ته ستنېدل شروع شي. د دغه قبیلې هغه کډوال چې په پیښور کې په کرایا یا په جلوزو کډوال کیمپ کې په خیمو کې ژوند کوي وای چې ورته هیڅ نه ده معلومه چې ګنو کورونه به په څه حال وي.
نوم خو مې حاجی مغل بار دی او زه چې کوم د کوم ملک دین خیل ته په کلا خیل یم او موږ خپل چې ته په بلډینګ بلډینګ ته وکړي په خبر کې قانون خپل کور وینو. افسوس دې خبرې ده چې خپل کور په سترګو یا دانه نیو کو ورسلای نه خو د ټولو نه زیاته خبره ده. انسان د پر په کور کې یو شی یو کور دی یو ګور دی کاغه تا ګور یې تا ګور یې هغه ته بشوی دی هغه نشته او جره نشته غټه غټه جره او غټ غټ کور نه موږ هغه نشته ختم دی.
د فاټا ډیزاستر منیجمنت اتارټی لخوا خبر شوی یو اشتهار کول شوی دی چې په لسم نیټه به دولت خیل، په لسم اگست به عمر خان خیل، په سلورشتم اگست به کولا خیل او کرنا خیل او بقایا وړي قبیلې چې په مل دین خیلو کې شمیرل کیږي به په یو دیرشم اگست بیرته ستنې شي. نو دغه اولس په خبر ایجنسی کې کوم کوم رقم ضرورتونه وي؟ ابراهیم افریده وای
تو کو تکلیف ته فتال تکلیف ته او ور سره کوم دلارو دلارو لږ تکلیف ته کا بیزی نشه بیزی تکلیف ته غټه خبره ده شو دا یو خپل لارو تی یو یو صدرم کو غیا چا ما صدرم نه او دغه غاله کې مګه جامي وی غیر اولی دي کا چې بیا دلته پکین پونو کې پټینټونو کې دونیم غزا ټینټ کې پراته ده خلک.
او د اف ډی ایم ای لخوا چې دغه کډوالو ته د موبایل د سیم په ذریعہ 10000 روپۍ او د واپسی په دوران به ورته د بینک ای ټی ایم کارت هم ورکول شي چې په کې به 15000 روپۍ دوی هر وخت وستل شي او تر د شپږو میاشتو پورې به ورته ویډیا خوراک هم ورکول کیږي.
زمانه مسجد صاحب مسعود خان دی او باړه کې بار پور سلو سره اوسېګم 2006 کې راغلای هم کورونه ویرون دی وجره ویرون دی ډېرې ویرون دی په تیز به کې شاګر شوې کنه نه بس ولته د تمبو مم بوله کوون بس په کې وسیم دوه څو کارو مزه مزه به جوړ
خو دغه ولسوای چې حکومت دې د هغوی د ډنګو کورونو معاوضه یا تاوانونه زیات کړي.
زمانم حاجی دولت خان دی او کوم ملک خلک سره تعلق ساتم او بل زموږ چې کوم کور او هغه عمل بنن سبا په څلور لک باندې نو چتی کی او حکومت موږ ته 4 لک روپې ویلې دي دا خو ناجیز کار دی ولې چې لکه ته قتل په کار دی چې دا کور څومره لایق دی د هغه مطابق هغه ته هغه شی ملو شي
د حکومت لخوا اعلان شوه چې د باړې په هوا رسمه کې امن راغلی دی او لدی وړاندې د قمبرخیلو بر قمبرخیلو اکاخیلو او د شلوبر قبیله واپس ستنه شوې دي او حکومت په دغه سیمه کې ځینې کارخانې سکولونه او روغتونونه بیا فعال کړي دي شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
زوبونو ته د خبر پښتونخوا بونو ځلې اوسیدونکو دغه تلته مشت د شمالي وزستان کډوال وایي چې په دې سخته ګرمۍ کې ناروا لوډ شیډنګ روان دی چې له وجې ډېر مشکلات سره مخ دي تفصیل د عمر راز وزیر په دې رپورت کې ورو
د بنو اوسیدونکو او د غلطه میشته د شمالي وزیرستانه به کورشوي کډوال وای 1300 ورځونه چې ګرمي کې شدت راغله نو وبډا محکمه ور باندې بجلی بند کړي دوی وای د سخت ګرمۍ نه به حل شوي او شپه ورځ کې د لک سات لپاره هم بجلی نه مومي د شمالي وزیرستان یو کډوال همایون وای سومره چې ګرمي زیاتېږي همره وبډا ورنه بجلی بندوي او نه پوهیږي چې په دومره بارانونو کې یې هم ډیمونه نه دی ډک شوی
دا سه ورګشي جلوړه په سترګې زیک نه ویني او چې خپل سردی شي بیا ولې بجلی رو پریږ دي چې ګرمي وی بیا همیش په سترګې نه ویني په 24 غنټې تباش ولې بیا انتها ګرمي د جدا بیا په زندګی شي مونږ دلی بلی بال بچ خدا ستي چې هر سړی ودا ته یی چې ګاډي وا هوا ته وی لوړوي نه راته وسیله نشته خمی ولا خدا سه دی چې زیتی خو غو لکه و یور ته چني ولې اول خې دغه بنا وا چې ډیمینه تشتی ایبه خدا سولې چې غون پاکستان یې یو وړ او میش بیا بجلی پاسترګې نه ویني دم راځلا بینارو د یورپ په پلان دی وسولې
د دار وزیر وای وابډاله په کار دی چې په لوډ شیډینګ کابو وساتي او خلک د ګرمۍ نه به حاله شوي
د بجلی وزیر بار بار په میډیا ته جواب سین شلا په 2011 2012 2014 شو دا لوډ شیډینګ ختم کیږي او وس په د موجوده چې مو حکومت ته وس خو په 24 غنټې شې چې بجلی نشته هرګه ضرورت نه لري سمې خپل نن ټانکی خالی دو و ګرمۍ دا حاله چې بچون بچون بنو شر پټي با چا وې سړې با آی زریه دو کایغه سړک خوشا کانې وی په انکاری بو په باندې شه دره مرګی نه وینه ک په کراچی شه ځخه ګرمه مرته چې دا د وی درې ورځې ګرمي خور غلې دو پرې نه سدنې بجلی نشته چې
د بنو سیدون کې فرید خان وای ستر واړه د ګرمه لوجې ناروغان شوې دي
دو گھنٹے تقریبا 24 گھنٹے سے مشکل سے نہیں دے بے سخت تکلیف تھا میاں سے غار کر لی ہوئی خوڑ لی بڑی ملیریا میں پخپلا دس بیماری ڈاکٹر نہ روک لو وہ زمن ماغون پروسو دی بچیوں میں دم یعنی میں گھنٹہ جب آتا سی میں نیما گھنٹے بعد بیا گئی باسی ڈیر تکلیف جوڑ داخ دا ان خاص روڑی لگیا دی
ملک ریاض وائی نہ پوہیگی چ فریاد چرتا وکڑی
سخ زیوتا ایدا تکلیف دے زیوتا مشتا چاتا میرا اورا گری چاتا مش خوری نہ ہوئی چاتا جڑو کو بغیر دے اللہ نہ ہمیش بل سکھستان ہوت 4000 3000 5000 بلا پرے کئی بال با چھپ گرمی سرا ہوئی لگ جائے زیوتا ایدا ظلم مادا
کلامو چ پدیاڑا بنو کے دوا بڑا چاروا کو نو پختل نو یوازے دمرے و ویل فیڈرو باندے لوڈ زیاد شوے زکا د بجلی ٹریپنگ کیگی یعنی زی رازی خزائی خلق وائی کلا ہم چے گرمی زیاتا شی نو د بجلی دغه حال وی چے پا ضرورت کے ورتا نہ ملاوی گی او چے باران وشی نو بجلی ہم سمدستی پزائی شی عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو
هم دې موضوع کې پاتې کیږو د خبر پښتونخوا د بجلی او بو د محکمې چارواکي وای په مردان ګر سټېشن د قهرجنو مظاهره چانو د بلید نوروستو د بجلی مرکز ته ډېر زیان رسېدلی تفصیل د شبه جان په دې رپورټ کې
په پیښور کې د بجلی محکمې یا پیسکو خبر پاڼې تر مخه 13 ورځ نوخار نه راغلي قهرجنو مظاهره چانو په مردان ګریډ سټېشن برید کې دغه ګر سټېشن ته د 1 کروڑ نه زیات مالی زیان رسولې دي او بلخوا د خیبر پختونخوا د اتو نه زیاتو ضلعو ته د بجلی سپلای هم بنده شوې ده د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف لپاره سلاکار امیر مقام وینا ده چې احتجاج کول د هر چا جمهوري حق دی خو له مالی املاکو ته زیان رسول او په لکونو خلقو ته د بجلی بندولو له وجې تکلیف رسول ښه کار نه دی
قومی
بیم لاک بیم آگے تحفظ کے بولے ضروری ہے تام خر کو اوپن بریک دے کہ سوکرا جی اخبل مرضی کی حکومت پاتے نہ شو ہر ٹوم پاتے نہ شو
دپا مردہ جسم دبڑا دے خیبر پختنخوا وزیر اعلی پیروز خٹک دے بجلی دا کموخ پلڑ کے یو جلسے تا پخپل وینا کے ویلو کچرے وابڈا اور مرکزی حکومت پا خیبر پختنخوا کے دا بجلی کمی پورا نکڑو نو دوی با دا وابڈا دفتر تا اور ورت کی پا پیخور پہنتون کے استاد اور پخوانے وائس چانسلر قبل ایاز مشال لیڑو تویل چی دا عوامی نمائندگانو اور پخصوصتو کا دا صوبے دا وزیر اعلی پہیس دا سا قسم بیانونا عام اولیس تا ندی ورکول پکار ولی پدی لڑکیم دا خیبر پختونخوا دا صوبہ حکومت اور دا وکمن گن پاکستان تحریک انصاف غړو سره د بیا بیا تماس نیول هڅوکړه خو هغوی سره خبرې اترې ونه شوې
ادن کو رپورٹ مو اوریدو اوس او وخت 15 بجې او بشرګوخ اهم سټوډیو تراغلی دوه ورځې له هغه د خبرو ډنډي زور
د پنجاب پولیس وای دغلته د قصور په حسین والا کلی کې د یوش کسانو لیویډلې لخوا پر مشمانو د جنسي تیری د پیخورا مختکیدو روسي شپږ کسان ولی او د باقی پاتو 15 د نیولو په هڅه کې دي په خبر پښتونخوا کې له قدرتي افتونو سره د مبارزې صوبایي ادارا پیډیمه وای په صوبه کې روانو بارانونو سیلابونو کې د مړو شو کسانو شمیره شپږ اتیا ته رسیدلې ده د چارواکو په خبره لیوی میاشتې رئیسې بارانونو او سیلابونو تر ټولو ډیر زیان چترال کې اړولی دی اسلام آباد کې د افغانستان سفیر جانان موسوی د افغان طالبان سره د خبرو د بیا شروع کولو د هڅو په لړ کې پرون د جامع حقانیه مشر مولانا سمیع الحق سره په اکوړه خټه کې ملاقات کړی د سمیع الحق ویان مولانا یوسف خان نن مشال ریډیو ته وویل چې افغان حکومت له سمیع الحق غوښتي چې د طالبانو او هغوی ترمنځ د مذاکراتو منځورتوب وکړي د افغانستان د کونړ ولایت والی وای په تیرو څو ورځو کې د پاکستان له لورې ډیورنډ کرښې سره نږدې دغه ولایت په ځینو ولسوالیو تر 40 ډیر راکټونه ویشتل شوي دي تر اوسه پاکستان په دې اړه څه نه دي ویلي افغان چارواکي وایي د کندوز په خان آباد ولسوالۍ کې پرون مازدیګر شوې حمله کې 9 تنه وژل شوي او 19 تنه ټپیان دي د خان آباد ولسوالۍ ولسوال حیات الله ازادي راډیو ته وویل چې دا ځانمرګي برید غیر مسؤول وسوالو په یوه غونډه شو طالبانو د دې حملې ذمہواري منلې د خلکو لخوا تیرو څو هفتو مظاهرو وروسته د عراق وزیر اعظم د لویو اصلاحاتو کولو وړاندیز کړی دی نن پر خپل فیسبوک پاڼه حیدر الابادي وړاندیز وکړ چې د لګښتونو یا خرچو د کمولو او درغلیو د ختمولو لپاره دي د مرستیال ولسمشرانو مرستیال وزیر اعظمانو دندې او پوستونه له منځه یوړل شي او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي له ایران سره تعمیري اړیکې پر ځای کول ممکن دي ځکه چې د اټمي موافقې لاندې د تهران اټمي پروګرام محدود شوی دی
اردن کو خبر نو موردل چې بشیر غوخ وړاندې کول په دیني مایکې ساسل لپاره یو شمیر کورنی او نړیوال ریپورتونه لرو خو لومړی زو اسلام آباد ته چیرن د پاکستان زنو ورسپانو په خپل ادارو کې سره غستی ریاض مسخیل ته وښی
نن مشرق ورسپانه خپل اداریه کې صوبایي قانونونه پاټا یا د صوبې د واک لاندې قبایلي سیمو ته غزولو په تیاری لیک کړی دی او وایي چې د غلړ کې صوبایي حکومت چیف سیکرټری ته د یوې سمارې تیارولو او د هغې د ولسمشر نه د منظورولو هدایت کړی دی خو د دې هر څه باوجود د دغې سیمې اوسیدونکو نه چا څه تپوس کړی او نه د غلړ کې د شعور او آگاهۍ د پاره څه اقدامات شوي دي اداریه وایي چې د صوبایي قانونونو پاټا ته غزولو سره یوه یره دا هم پیدا کیږي چې ګنی حکومت به دې سیمو کې هم ټیکسونو اسانه ختم کړي او د بندوبستي سیمو پرنګ با دا خلک هم د اکسایز او ټیکسیشن په ګډون ټول ټیکسونه ورکوي خو دا کار په آئین کې د ترمیم نه بغیر ممکن نه دی او د دې لپاره په دې موقع سویل د وخت نه وړاندې دي البته د اقدام سره با د پاټا خلکو ته هم د صحت تعلیم ترانسپورت او اطلاعاتو په ګډون هغه ټول حکومت په لاس ورشي کم چې د بندوبستي سیمو خلکو سره دي اداري اخره کې لیکي چې د لړکي سنجیده کوښونه پکار دي او یوازې د صدر نه د سمره منزور ول پوره نه دي بلکه هغه ټول اسانې چې د قانون مطابق د اولس حق دی باید چې اولس ته ورکړي شي او همدا بعد دغه سیمې د مسلو د حل سبب جوړیږي. او د دې ترڅنګ ایکسپریس ورځپاڼه خپل اداریه اسلامي نړۍ کې د ترهګرۍ په تازه کاروایانو لیکلې ده او وایي چې وړاندې ورځو کې افغانستان کې په پولیس اکیډمۍ او پوځي کمپاؤنډ حملو کې تر 500 زیات کسان مړه شوي دي. دا راز د سعودي عرب په یو پوځي جومات کې هم 14 شوي چې پکې یو شمېر خلک مړه شو. د دې ترڅنګ افریقایي ملک مالی کې وسلوالو په یو هوټل قبضه کړی چې پکې غیر ملکی سیلانیان هم گیر دي. اداریه وایي چې د افغانستان په خپلا طالبانو په سر اخستې ده او په دې کې پولیس اکیډمۍ کې شوی حمله ځانوجون کې وه او ځانوجون کې حمله ور هم د پولیسو وردی اغوستې وه. دا شان د سعودي عرب حملې ذمواري داعش منلې ده. اداریه اخره کې لیکي هر څوک اسلامي نړۍ کې مختلفې وسلوالې ډلې په مختلفو نومونو ترهګر کاروایانې کوي لکه پاکستان، افغانستان کې طالبان، منځي ختیځ، عراق او شام کې داعش، نایجیریا او خوش سیمو کې بوکو حرام او سومالیا کې الشباب. خو د دې ټولو مقصد یو دی چې اسلامي نړۍ غیر مستحکم او ناکلاره کړي او د دې مخنیوي لپاره به ټول اسلامي نړۍ لا یو موټی کېدل وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
دوی چویلې خبری اجانس په یو مقاله کې په پاکستان کې د پوځي عدالتونو بحالۍ موضوع ته کتنه کړې ده. بلخوا این بی سی نیوز ویب پاڼه لیکي په افغانستان کې روان کال تشدد یو ریکارډ سده ته رسیدلې دی. په مقاله کې په تشدد کې د زیاتوالي لاملونه هم په ګوته شوي دي. د دوه مقالو غټې برخې له ملیحه امیزاده ورو.
دویچه ویلی خبری ایجنسی کی په پا پاکستان کې د لاسو کالو لپاره که د پوځي امیر په موجودګۍ کې هم د ترهګری مخنیوي و نشو نو بیا پوځي عدالتونه څنګه حل کېدی شي؟ په هیواد کې د ننه فعالانو د پوځي عدالتونو د بحالۍ په اړه د سپریم کورټ پر فیصلې پوښتنې راولاړې کړې دي. د ځینو په فکر په هیواد کې متوازی عدالتي نظام جوړول بې منطقه دي. کارپوهان وایي له دې ګام سره دا مهم پیغام رسیږي چې د هیواد غیر پوځي قانوني نظام دا ومنله چې د ترهګری په کیسونو کې دوی انصاف نشي ورکولی. اجانس وایي دوی تر فشار لاندې راغلل او واګې پوسټ وسپارلې. واشنگتن کې میشت یو کارپو وارث حسین وایي چې په پاکستان کې اکثر داسې فکر کېږي چې کله غیر پوځي حکومت د صلاحیت او یا ژمنتیا د نه لرلو له امله ناکامه شي نو بیا پوست خپلو هدفونو د حاصلولو لپاره مخې ته راځي. خو نوموړي بیا خبرداری ورکوي چې دغه عدالتونه د هغو سیاسي باغیانو او یا ډلو خلاف استعمالېدی شي چې د ډېرې مودې راهیسې پوست غوسه کړی و. اجانس لیکي اوس چې پوست په کنټرول کې دی هغه امید ختم شوی دی چې ویل کېدل پارلماني جمهوریت په پاکستان کې په انساني حقونو کې بهتري راولی. بلخوا این بی سی نیوز ویب پاڼه لیکي په افغانستان کې تشدد په زیاتې دودې. ویب پاڼه د مسلح ډلو پاړه لیکي چې ځینو ته په کابل کې د حکومت ملاتړ حاصل دی. دوی ارباکي نومیږي او د ځایي پولیسو په ډول کار کوي. بلخوا نورې ډلې حکومت د نسکورولو لپاره جنګیږي او داسې ډلې هم دي چې مجرمان پکې شامل دي او د افغانستان په بیلابیلو برخو کې بې ثباتي خوروي. ویب پاڼه لیکي په افغانستان کې ولسی مرګ ژوبله یو ریکارډ شمېر ته رسیدلې چې د روان کال په شپږو میاشتو کې 1592 کسان وژل شوي او 3329 ژوبل شوي دي. په 2009 کال کې د ملګرو ملتونو تر مخه هغه کال 1052 کسان وژل شوي او 1409 کسان پکې ژوبل وو. په داسې حال کې چې راتلونکي کال ټول بهرني ځواکونه په مکمل ډول له افغانستانه د وتو په حال کې دي. حکومت وایي چې په دغه هیواد کې د 1015 په منځ کې افغان پوځیانو پولیس والا هر ورځ وژل کیږي. ویب پاڼه د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی مرستیال وزیر او د حکومتي پالیسیانو یو تنقید کوونکی لیوټیننټ جنرل عبدالهادي خالد د خلیلي کې چې که په افغانستان کې حالات همدغه شان وي نو پر نړۍ او په تیره په امریکا به یې ژور اثرات وي. دیوای په 1999 کې شوی غلطي یو واره بیا تکراریږي. نوموړي په هیواد کې د تشدد د سیوا کېدلو لامل د بارنیو ځواکونو وتل او په هیواد کې په عمومي ډول ملاتړ کمېدلو خودل. نیټو په افغانستان کې خواوشا 10,000 پوځیان لري چې 10,000 پکې امریکایان دي. په 2011 کال کې هلته 1.5 لک سرتېري وو.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوریدونکو، عرب جنګیالیو د سعودي عرب په مشرۍ کې د ائتلاف په مرسته د یمن په جنوب کې یو بل مهم ښار نیولې دی. اوهوتی شیعه یاغیان یې په شاتم بولی دي. د تېر ورځې په جګړو کې چې د یمن په جنوب کې وشوې د متحده عرب اماراتو درې امنیتي سرتېري پکې وژل شوي دي. تفصیل د فریبا ظاهر په دې رپورټ کې.
د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف ځواکونو پرون د یمن په جنوب کې زنجبار شهر له حوثي شیعه یاغیانو ونیو. د سیمې اوسیدونکي او عرب ځواکونه وایي په دې سره یې حوثي شیعه یاغیانو ته سخته ضربه ورکړه. زنجبار چې د ابیان ایالت مرکز دی د دغو ځواکونو یو مهم هدف و. د عدن تر ساحلي ښار وروسته چې تېره میاشت د حوثیانو له لاسه ووت دا څلورم مهم ښار دی چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف لاسته ورځي. د عربي متحده اماراتو رسمي خبري اژانس پرون وویل چې د دوی درې سرتیري چې د ائتلاف غړي وه او په یمن کې جنګېدل وژل سوي دي. ویل کېږي دغه سرتیري د هغو ماینونو د چاودېدو په نتیجه کې وژل سوه چې حوثي یاغیانو د زنجبار ښار ته د ورتګ په عمومي لاره کې ځای پر ځای کړي وه. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د مارچ میاشتې راهیسې په یمن کې د حوثي شیعه یاغیانو په وړاندې جنګېږي ترڅو د یمن پرځول سوی حکومت بیرته واک ته ورسوي. حوثیانو د تیر سپتمبر په میاشت کې د یمن پلازمېنه سنا لاندې کړې وه. د ائتلاف ځواکونه د هوایي ځواک، پوځي روزنې، ټانکونو او درنو وسلو په لېږلو سره د حوثي یاغیانو په وړاندې ځواکونو سره مرسته کوي. هغه یمني ځواکونه چې د دغه هېواد په جنوب کې جنګیږي او د خلیج هېوادونو ملاتړ ورسره دی د حوثیانو په وړاندې پرونی جګړو کې په جنوبي الدالیا ولایت کې هم پرمختګونه کړي دي. دغو ځواکونو وروسته له هغه چې عدن ښار یې له حوثیانو څخه ونیو هلته یې خپلې پوځي اډې جوړې کړې.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
مشال ریډیو ته غوږیستئ. زو افغانستان ته په هلمند ولایت کې د بشري حقونو دفتر وایي په تیرو شپږو میاشتو کې د ملکي خلکو مرګ ژوبله کې 12% زیاتوالی راغلی. دوی له دغه مرګ ژوبلې وجه د جنگ د دواړو غاړو بې پروایي او د ناامنیو دوام بولي. د هلمند د امنیت امیر د بشر د حقونو د دفتر دا خبره چې حکومتي سرتیری هم د جنگ پر مهال د خلکو ژوند ته پام نه کوي ردوي او وایي د ملکی کسانو د مرګ جوبلې ذمہوار وسلوال طالبان دي. دا براسې حال کې دا چې د هلمند په یو شمېر ولسوالیو کې عملاً جنگ او عملیات روان دي. پړې نور تفصیل زموږ همکار په دې رپورټ کې راکوي.
په هلمند کې د بشر د حقوقو د صحافي دفتر مسؤل محمد بلال صدیقی وایي د تیر کال په پرتله روان کال په اول شپږ میاشتو کې د ملکي خلکو تلفات 12% ډېر شوي دي. صدیقی وایي د تلفاتو د زیاتوالي یو لامل دوامداره ناامني او وسلوال بردونه دي. هغه ازادي راډیو ټول د جنگونو پر مهال د ملکي کسانو ژوند ته نه پاملرنه او په اکثر مواردو کې د ملکي کسانو څخه د سپر په ډول کار اخیستل کیږي. محمد بلال پر حکومت او طالبانو تور پورې کړ چې د جنگ له قوانینو سرغړونه کوي او د ډول ډول وسلو او د سوت استفاده کوي چې لامل یې ملکي کسان ته مرګ ژوبلا وړي.
دلته مثلا یو څو پیښې وشوې چې دولت مسؤول و کې چاته ملکي تلفات رامنځته شو. مثلا په سنګیل ولسوالۍ کې هلته زه خبرې موږ ملکي تلفات درلودل هغه مسؤولین د دولت وو او په زمان کې مخالفین دولت. دلته په دې شپږ میاشتو کې په هلمند کې یو د ملکي تلفاتو مسؤلیت لږ ذره زیات یې په مخالفینو مسله پورې مربوط ده او دولت پورې هم زه تر قضایه مربوط کیږي.
محمد بلال صدیقی وویل د دوی سره په تیرو شپږو میاشتو کې رجستر شوي شمېرې ښیي چې تر دې دمه 322 تنو ملکي کسانو ته مرګ ژوبله وشوه. چې له دې جملې 123 مړه او 234 کسان ټپیان شوي دي چې اکثره ښځې او ماشومان دي. بلال وویل ځان مرګې بردونه د منچاودنې او د ملکي کسانو د کورونو څخه استفاده د دې تلفاتو غټ لاملونه بلل کیږي. د هلمند امنیت امیر سمنوال پچاکول بختیار د بشر د حقوقو د ساحې دفتر لخوا دا تور چې حکومتي سرتیرو هم د جنگ قوانین نه مراتوي بیا اساس وبله. بختیار د ملکي کسانو د مرګ ژوبله ټوله پړه پر وسلوالو طالبانو واچوله.
ام خپل منګه شخصا دا نظامی ارگان چې دی موږ دا تصمیم نیولی دی موږ دا فیصله کړې ده په نظامی جلسو کې موږ دا ویلي دي چې باید ملکي ته ډېر احترام وشي. دا میشته پر موږ دا کوشش کړی بیا هم کوشش کوو. اما هغه چې هغه نظر ورکړی دی چې دا 2 سالانه او یا 1 سالانه دغه د هغو خپل شخصي نظر دی دا زه نه تاییدوم.
پچا ګلول افغان سرتیر د بشر د حقوقو احترام کوي په جګړیزو قوانینو ښه بلد دی او هیڅکله د ملکي کسانو څخه د سپر په ډول استفاده نه کوي. په هلمند کې د ملکي کسانو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو په اړه خبرونه په داسې حال کې پورته کیږي چې د دې ولایت ځینې شمالي ولسوالۍ کې اوس هم جنگ روان دی. ور ورځ د مخامخ جنگونو ماین چاودونو او ځانمرګ بدون له امله ملکي کسانو ته درانه تلفات اوړي.
دا مشال ریډیو دا
ریچویلی ویبپاڼه په پاکستان کې د پوځي عدالتونو په اړه مقاله خپره کړې چې سرلیک یې دی پوځي عدالتونه د مسلې حل دی او کنه دا عدالتونه په خپل یو مسله ده. په مقاله کې راغلی دی د پاکستان پوځ په داسې حال کې ترهګري ختم نه کړه چې یو پوځي امیر
تر د یوې لسیزې پورې په واک کې وو. نو اوس به یې د پوځي عدالتونو د لارې څنګه ختم کړي؟ دا هغه پوښتنه ده چې د بشري حقونو فعالان یې د دې هیواد له سپریم کورټه کوي چا چې پوځي عدالتونه ومنل. نور تفصیل زه اسرار الله مومن وړاندې کوم. په مقاله کې راغلی دی ځنې وایي دا مبهم وزمه او متناقضه فیصله ده چې د پاکستان سپریم کورټ د پوځي عدالتونو د قیام په حق کې پریکړه کوي، ځکه چې دا عدالتونه به اوس له وړاندې د موجود عدلي متوازی کار کوي. د دې مطلب دا شو چې له وړاندې موجود ولسي عدالتي نظام دا ومنله چې دوی د ترهګرۍ سره تړلو کیسونو کې خلکو ته انصاف نشي ورکولی. په ساده ټکو کې د دې مطلب دا شو چې دوی دباو ته تسلیم شو او خپلواک یې په وسط وسپارو. د کې هیڅ شک نشته چې د پاکستان دننه یو شمېر وکیلان، ججان او آزاد خیاله سیاستوال او د بشري حقوقو فعالان وجل شوي دي، خو د دې مطلب خدا نشو چې هر څه په وسط وسپارل شي. او زیاتره شنون کې پر دې عقیده دي چې د غام یو بل مسله راپورته کوي. په مقاله کې راغلي دي پاکستان په وسط غرب په تیرو څو کلونو کې پر بونو ډالر د ترګري ضد جنگ کې ورکړي دي او پوځي ډیکټیټر پرویز مشرف اهم شاوخوا د لسیزې پورې حکمران پاتې شوی، خو بیا هم په دې هیواد کې ترهګري ختمه نشوه. نو پوښتنه دا ده چې اوس به یې پوځي عدالتونه څنګه ختم کړي؟ د سپریم کورټ بار اسوسیشن صدر وایي د پاکستانی آئین آرټیکل 10 د دې هیواد هر وګړي ته د حق ورکوي چې د مقدمه په ډاګه وچلول شي، خو د په خبره په پوځي عدالتونو کې دا ممکن نه ده. تر دې پورې چې د هغو کسانو نمونه هم چاته نه دي معلوم کومو ته چې د پوځي عدالتونو د لارې د مرګ سزا اورول شوی. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشر زهره یوسف وایي د دې هر څه ذمہوار د پاکستان سیاسي مشرتابه ده چې د ترهګرۍ پر ضد یو موټی کېږي نه او خپلواک او طاقت په وسط سپاري. خو واشنگتن میشته کارپو ورسوسین خبرداری ورکوي چې کېدای شي پوځي عدالتونه د پوځ مخالفه سیاستوالو پر ضد هم وکارول شي. تیر کال د دسمبر په میاشت کې چې لکه لنه د پانسې په سزا بندیز لري کړل شوی، په پاکستان کې شاوخوا 130 کسان په دار ځړول شوي دي او دا مهال سباندې 8000 کسان د مرګ په لیکه کې ولاړ دي. د پوځي عدالتونو په حق کې د فیصلې راتلو یو ورځ مخکې شفقت حسین نومي ځوان په دار وځړول شو. د شفقت حسین ملاتړي وایي چې کله نوموړی د قتل په جرم محکوم شو نو هغه وخت یې عمر له 300 کلونو کم وو او د تشدد په پایله کې پرې جرم منل شوی وو. د مقالې په اخره کې راغلي دي نړیوال تنظیمونه او یو شمېر کارپوهان پر دې عقیده دي چې ترهګرۍ د مخنیوي موجوده تګلارې په وسیله پاکستان کې د پوځ اغیز مخ په زیاتېدو دی. دوی غوښتنه کوي چې د ترهګرۍ د مخنیوي ستراتیژي دي بیا له سره وکتل شي چې دارنګ په صحیح مانو کې ولسي حکمراني پر ځای شي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا،
د تاریخ پانا
په پاوکم دریو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو،
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
د مشال رادیو خبرونه ته غوږیستئ. زو خبر پختونخوا ته د پیښور د اورمړو سیمه کې یو ماشوم چې عمر یې یوازې شپږ میاشتې دی پکې د پولیو وایرس تصدیق شوی دی چې ورسره په دې صوبه کې د پولیو د کیسونو شمیره سږ کال 43 او ټول پاکستان کې 29 ته رسیدلې ده. بلخو مرکزی حکومت داوا کوي چې راتلونکي کال کې به د ټول ملک نه د پولیو وایرس په بشپړه توګه ختموي. نور تفصیل د پیښور نه د شبیر احمد جان په دې رپورت کې.
خیبر پختونخوا کې د پولیو د مخنیوي صوبایي ادارې ډیپټي ډایرکټر ډاکټر اکرم شاه مشال لیډو ته وویل چې د پیښور اورمړو سیمو کې د شپږ میاشتو یو ماشوم کې د پولیو وایرس تصدیق شوی دی.
بیماری تو سر داسی ہوا چاہے ہر دو میاشت بعد بدتا سینے انفیکشن اور سارا ٹیمپریچر بیا ٹیمپریچر بیا سینا خراب آگے تو وجہ نے آلو چاہتا ویکسینیشن شو ہے آگے نے باوجود لگا امیونٹی ڈیولپمنٹ کا شوز ہے چاہتا تل تک نور کراس انفیکشن دو سر ڈیرو.
بلخوا دا مرکزی حکومت لخوا دا صحت لپاره وزیر مملکت سارا افضل تارل پرون په بلوچستان کې یو خبري غونډه ته تم سرګند کړل چې راتلونکي کال کې به دوی د ملک نه د پولیو وایرس په مکمل توګه ختم کړي. ډاکټر اکرم شاه په دغه لړ کې وایي د پولیو ساسکي ورکونکو ټیمونو ته د امنیت په خپل باندې نوموړي زیاته کړه چې دغه ټیمونو لپاره به د کمپین دوران ټینګ امنیت باوري کول شي.
سیکیورٹی سچویشن یا کم سیکیورٹی دخل کو پرسپشن ہو خلق کا مطلب شان سیکیور فیل کئی لیکن حالات دیر زیاد بہتر ہے طرف تلی دی ولکہ دا آغین باوجود لکن مونگا لاتا رسک نشو آغیس دینو دا مونگا چرا روان سونا کیمپینز دی آغید پارا با آغا شان دی سیکیورٹی پروٹوکول وی سنگج با 2013 پا 2014 کم سیکیورٹی پروٹوکول دا مونگا چلی
دا پا مولدا چرا سرکاری شمیرے ترمخا روان کال کے دا پولیو دا ناروغ شمیرا یو کم دیر چتر سیدل را چپک دیا لست خیبر پختونخوا او لست قبائلی سومن دی دا پولیو دا مخنیوی ادارہ وائی چرا تیر کال پا نسبت سخ کال د پولیو ښکار شوی کیسونو کې 8% کمی راغلی دی او تیر کال لومبه او میاشتو کې د پولیو یو سل یویش کیسونه مخه تراغلو ولې سخ کال یو کم ډیر شتي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو که بس دغه مړی مراده وسته مالته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکه چې دغه مینه نشوند د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي کیږي
موږ په دې امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول ته خپل فلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هر دوشنبه یا ګل او هر یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ سید خبرونه روسي شېبې دي. د خبر ایجنسی په جمرود کې د هیزې ناروغي خور شوې ده. د جمرود اوسیدونکي د صحت له محکمې نه غوښتنه کوي چې د دغې ناروغۍ د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي، خو د خبر ایجنسۍ د صحت محکمې چارواکي وایي چې په دغه سیمه کې یې د درملنې لپاره میډیکل کیمپونه د لګولو او متاثره ماشومانو علاج پیل کړی دی. تفصیل د فرحه چینواري په دې رپورټ کې.
د خیبر ایجنسی جمرود خلک وایي چې دلته د هیزې ناروغي خوره شوې ده او په لسګونه ماشومان ترې متاثر شوي دي. د خیبر ایجنسی د صحت محکمه هم وایي چې د جمرود غونډي علي مسجد او بکر آباد نه د دغې ناروغۍ زیات ماشومان جمرود سیول روغتون ته راوړل شوي دي او یو ماشوم ترې ساه هم ورکړې ده. د جمرود اوسیدونکی احسان الله وایي چې دلته دغه ناروغي مخ په خورېدو ده او د متاثر شو کسانو علاج دی وکړل شي.
دلته څو ورځې نه زه چې کوم مریضان دي هغه کې به انتهای اضافه شو یا خلکو ته ډېرې ستونزې په مخه گورنمنٹ چکم نه غلا پکوڑی جے دلتا میڈیکل کیمپونه ولګي یا غټ ټیمونه راولګي خلک چکم ستونزې سره مخ دي تدارک کړی شي.
او دیا د سیمې او بلتن سید زمان په دې اړه وویل
چکل برون نو شي پټول ملک دا هیزا شو گیډي بیور انده زیات شي خو دل ته زکه زیات شي دل ته دمغه سي علاقہ سره چډر پسمانده علاقہ خل غریبان دي دل ته څوکي اهمیت نه ورکوي کبل علاقہ کې سي بیمار شي فوري تور باندې خل غیر شي ول ټیمونه ورشي ډاکټر هسپتال نه راشي خکیر یو شي الان کې دا شي نشته نو ډیر زیات شوی دا او خل کو ته مر خطر تر پخ شو الان کې موږ پد مطالبه کو لیک څنګه نور خل کو سہولت ورکي د سیمون لا راکي.
د خیبر جن سایپ جمرود کې د هیزې ناروغي د مخنیوي په حق له مشکل د خیبر ایجنسی د صحت محکمې او چارواکي ډاکټر نصرت شاه سره رابطه وشوه. نو دوی وویل چې موږ نن د جمرود په علي مسجد سیمه کې یو میډیکل کیمپ لګولی وو او خواوشا 1500 کسانو معاینه مو کړې ده او د بیان مو هم ورکړې دي او په نورو سیمو کې به هم دغه کیمپونه لګوو. د خیبر ایجنسی د جمرود خلک وایي چې دلته د هیزې ناروغۍ د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پور تکړل شي او د ټول جمرود سروي دی وکړل شي او بازارونو او کلیو ته دی د صفاو بور کول بندوبست هم وکړل شي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د بلوچستان په کوټه کې دغه خار خاروال ډاکټر کلیم الله لاړه په خپل شخصي جایداد شروع کړل شوی خیریه روغتون ودانۍ مکمله شوې ده. د ډاکټر کریم الله په خبره اوس چې روغتون ته د مشینری او نورو ضروري سامان راوړلو کار پر مخ روان دی. د ده په خبره ډېر زر به روغتون کار پیل کړي، کوم چې بار د په وینا د بلوچستان هر غریب او بېوسه کس ته مفت او یا بیخي ارزانه درملنه ورکوي. نور تفصیل زموږ د همکار نیاز مساخیل په دې رپورټ کې.
د کوټي شاروال ډاکټر کلیم الله په خبره د ده شروع کړی خیریه روغتون ودانۍ مکملېدو وروسته ډېر زر به عام خلکو ته خدمات ورکول پیل کړي.
تقریبا د ده بلډینګ پرسوی دی او دا هسپتال چې دی کنه په دې کې مختلف شعبې دي، د زنانو، د جراحي سرجری چې موږ ورته آپریشنانو، د میډیکل اډي مختلف شعبې پکښې دي. تقریبا په دې کې شپږ اویا کمرې پکښې دي او د 200 د بسترو اسپیټال دی او کایوا شارټسو بیا به دا دونه راشي چې په دې کې به ځای نه پیدا کیږي. دا سره کوشش کوم چې هتل وسه کوشش وکم چې غریب کسان چې په سرکاري اسپیټالو کې کار نه کیږي په پرایویټ اسپیټالو د دې تر برداشت د باندې پرایویټ اسپیټال کې دی کولای نه په دامن کې د زریو پیدا کوم چې دلته مرځ ځای کو.
ډاکټر کلیم الله وایي روغتون یې یوازې د خپل شخصي جایداد په مټ جوړ کړی دی، خو په خبره په دغه اړه د نورو خلکو او ادارو مرستې ته هم اړتیا لري.
ما ډېر څلوېښت کاله ډاکټري کړی دی، نور سایډ بزنس ورسره کړی دی. په دې کې څه پیسه ما ګټلې، مال کوشش کوم چې دا د الله تعالی د پاره او عوام ته واپس کړم. نو ما دا هسپتال شروع کړی چې زما د جایداد دوه اکثریت چې مځکې وی مکانونه او دا مګت خرڅ کړو. زما د اندازه ده چې زما د جایداد مې 50 فیصده چې زما جایداد پلرنۍ جایداد هم پکښې یم چې زما جایداد د دې 50 فیصده ورته ما بچیانو ته وویل چې دا زما حصه ده، دا زه ورکوم هسې، نور چې د 50 فیصده ده یا دا چې دا وته د درپاته ده.
ډاکټر کلیم الله زیاتوي د خیریه روغتون لپاره باقاعده اوږدمهاله ډلهیز پلان ترتیب کړی دی، کوم چې به یوازې او یوازې پر د انحصار نه کوي.
د دې موږ سیستم جوړ کړی چې دا مې په سرکار کې رجسټر کړی دی، فاونډیشن به تور فاونډیشن د دې بورډ آف ډایرکټرز دی، یعنی لس کسان مې د مختلفو خلکو ساتي چې په دې کې انجینران دي، ډاکټران دي، وکیلان دي، نور خلک پکښې دي. دا لس کسان د مختلف اطراف سره مخېده دي. بورډ آف ډایرکټرز دا مګرد ودی ته اور حواله کړی دی چې تاسو به چلوې د انده لپاره او زموږ د دې بورډ آف ډایرکټرز په کال دوه کال کې الیکشن کې بیا نوی راولو زړه باز دا بدی چلی.
د یاد خیریه روغتون چلون کې وایي روغتون به د نه ګټه نه تاوان پر اصول چلوي او هڅه به وي چې خلکو ته مفت او یا بیخي ارزانه مګر معیاري درملنه ورکړي.
د سحر د 9 بجو نه تر ماخام تر شپږ بجو پورې مشال ریډیو اوري.
د مشال ریډیو د نه ساته خبرونو وروستۍ شېبې دي. نو وخت شوه دی 3 منټه کم شپږ بجې. نو راځي چې له بشیر ګواخه وروستۍ لنډ خبرونه اورو.
د پنجاب پولیس وایي دغلته د قصور په حسنواله کلی کې د 21 کسانو له یوې ډلې لخوا پر ماشومانو د جنسي تیری د پیښو رامخته کېدو وروسته یې شپږ کسان نیولي او د باقي پاتو 15 د نیولو په هڅه کې دي. په خیبر پښتونخوا کې له قدرتي افتونو سره د مبارزې صوبایي اداره پی ډی ایم وایي په صوبه کې روانو بارانونو او سیلابونو کې د مړو شوو کسانو شمیر شپږ اتیاو ته رسېدلی دی. د پی ډی ایم ویان د تیف الرحمن نن مشال ریډیو ته وویل چې د یوې میاشتې راهیسې بارانونو او سیلابونو تر ټولو ډېر زیان چترال کې اړولی او 15 کسان یې وژلي دي. اسلام آباد کې د افغانستان سفیر جانان موسازی د افغان طالبان سره د خبرو د بیا شروع کولو لړکی پرون د جامع حقانی مشر مولانا سمیع الحق سره په اکوړه خټک کې ملاقات وکړه. د سمیع الحق وایي مولانا یوسف شان نن مشال ریډیو ته وویل چې افغان حکومت له سمیع الحق غوښتي چې د طالبانو او هغوی ترمنځ د مذاکراتو منځګړتوب وکړي. د افغانستان د کونړ ولایت والی وای په تیرو څو ورځو کې د پاکستان له لورې ډیورنډ کرښې سره نږدې د دغه ولایت په ځینو ولسوالیو کې تر څلوېښتو ډېر راکټونه ویشتل شوي دي چې له وجې خلک له دغو ځایونو کډه شوي دي. پاکستان تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان چارواکي وایي د کندوز په خان آباد ولسوالۍ کې پرون مازدیګر شوې حمله کې 9 تنه وژل شوي او 19 تنه ټپیان شوي دي چې د قربانیانو اکثریت کسان د غیر مسؤول او وسوالو ډلو څخه دي. طالبانو د دې حملې ذمه‌واري منلې ده. د خلکو لخوا تیرو څو هفتو مظاهرو وروسته د عراق وزیر اعظم د لویو اصلاحاتو کولو وړاندیز کړی دی. نن پر خپله فیسبوک پاڼه حیدر البادی وړاندیز کړی چې د لګښتونو یا خرچو د کمولو او درغلیو د ختمولو لپاره دي د مرستیال ولسمشرانو او مرستیال وزیر اعظمانو دندې او پوستونه له منځه ویوړل شي. او د اوکراین په ختیځ ښار دونیتس کې د شپې مهال د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د ځانګړي څارونکي مشن یا ماموریت څلور ګاډي سوځول شوې.
اردونکو روسي لنخبونه مولا بشیر غوا خوریدل هاو همدې سره د مشالو د نوروزي نه ساته خبرونه پای تر رسیدي. تاسو پر همدې سپو د ډیو رادیو خبرونه اوریدئ شئ. سبا سهار پوره په 9 بجې بعد مشالو د خبرونه شروع کیږي. همدې سره خپل کوربه سلام مومن ته اجازه ورکړئ. د لا پامه